یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې په کابل کې پر شمشاد رادیو تلویزیون د روان بریت په اړه در سره تازه ورستی معلومات شریکو. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری خو د خبرونه په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
وسلوالو کسانو، نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون بریت کړی چې لا هم دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. بشپړ خبرونه واورې. وسلوالو کسانو، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون بریت کړی دی چې د رپورټونو له مخې لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. د کابل د پولیسو چارواکو ازادي رډیو ته ویلي، سیمې ته د بریت د کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي او دا مهال له وسلوالو سره په نښته کې دي. د شمشاد ټلویزیون د همکارانو د خوندیتوب په اړه ویل کېږي چې ګڼ شمېر له دوی څخه په خوندي توګه له ودانۍ ایستل شوي دي، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې یو شمېر کسان لا هم په ودانۍ کې بند پاتې دي. په بریت کې د ځینو سرچینو تر اوسه د شمشاد ټلویزیون زون د درې کارکونکو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړی، خو د کابل د امنیي قومندانۍ وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل د امنیي قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبه وړاندې ازادي رډیو ته وویل چې حمله کوونکي چې شمېر درې وتنو ته رسیږي، د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ د دروازې د مخې دوه ساعتونو کې هدف ګرځولي او وروسته تعمیر ته ننوتی دي.
چند نفر مهاجمین که تا حال در هنوز دقیق معلوم نیست که دو الا سه نفر است در تلویزیون شمشاد. دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شده. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت کوشش است. قطع سیاروی ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکده است.
وسلوالو، طالبانو چې ډیر کله داسې ډلیز بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي، پر شمشاد ټلویزیون برید کې لاس لرل رد کړی دي. تر اوسه پورې بلې کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا په 2018 میلادي کال کې په یو ټلویزیون باندې دویمه خونړۍ او ډلیز حمله ده. تر دې مخکې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون باندې ډلیز برید شوی و چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ شو پلا وختې وه. دا ناتو په مشرۍ د غوسم لاټر ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې دی او پاړه شواهد نه دي موندلي. د غوسم لاټر ماموریت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا پاوس د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د ادعاو پاړه خپلواکي څېړنې وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات وختي، خو دوی وایي ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. له دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي وو چې د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې څوارلس تنه ملکی وګړي د امریکا د پاوس په هوایي حمله کې وشل شوي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت بیان یادونه کوي چې د ناټو ملکي تلفاتو مسلې ته په ډېره جدي سترګه ګوري، خو د سیمې هیڅ یو روغتون یا کلینیک هم نه ده تایید کړی چې د جګړې د ټپیانو علاج کړی وي. د امریکا دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګاوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي وو چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وتوغوه. د پنټاګون ویان جګړن آدریان رینکن ګالوی سعودي عربستان له دې قبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي هغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. ګالوی وویل چې واشنګټن به له ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه، امریکا د ایران په وړاندې د سعودي د مبارزې ملاتړ او له دې هېواد سره د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې ګډ کار کوي، څو د توندلارو ډلو پر ضد عملیات وکړي او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ مخه ونیسي. بلخوا برتانیا پرون خبردارای ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د بندي شبي کارکونکو نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لسرګندونو څخه پر هغه د نوو تورونو د لګول لپاره کار وانه خلی. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تیرونی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې زغاری پروسه کال د دې لپاره ایران ته تللی و چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړي سرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کوي چې خبره سمه نه ده او خی د ایران د حکومت لخوا پر دې د نورو تورونو د لګولو باعث شي. د ټولنې پر ښاغلي جانس غږ وکړ چې خپله دا جدي تېروتنه سمدستي اصلاح کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې د جانس وینا تصحیح نه کړه، خو په یو بیان کې وویل چې دا سرګندونې د میرمن زغاری پر ضد د نورو تورونو د لګولو لپاره هیڅ د توجیه وړ بنیاد نه لري. او د امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د ټیکساس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې وې له حملې مخکې خپل خواخې د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښلی و. د یکشنبې په ورځ د ټیکساس په سوترلین سپرنګز ایالت کې په کوچني ښار کې یو وسلوال سړی په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږ ویشت کسانې ووژل. فریمن مارتین دی چې وایي په دې کورنۍ کې یو لانجمن وضعیت روان و. موږ خبر شو یو چې قاتل خپلې خواښې ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښ کړی او په دې اړه نور څه نشم ویلی ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو د شمشاد پر تلویزیون برید دوام لري، خو تر اوسه پورې د حملې له امله د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. پروانه په خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم وري چې د ننګرهار د امیر روغتیایي ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په یو سیمه کې د پولیو د دوه وایروسو پیښې ثبت شوي دي.
مونږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدانې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې.
د نور راپورونو سربیره په دې خپرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د مڼو یو شمېر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشوالي له کبله ډېر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي. د خپرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل پولیسو یې د شمشاد پر تلویزیون باندې شوې برید لا هم دوام لري او د غراس د پولیسو په وینا برید کونکي چې درې کسان دي د پولیسو لخوا کلابن شوې دي، خو د وضعیت د لارو خانه کولو او دا چې هم دا اوس هلته په سیمه کې څه روان دي د دې لپاره زموږ همکاران په سټوډیو کې دي. اجمل تورمان، که د پولیسو په حواله یا د چارواکو په حواله وایي چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون برید 2 بجې پیل شوی، اوس وضعیت څنګه ده؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي رادیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره همدا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم. د نږدې ځایونه چې شمشاد تلویزیون دی د 14 او ډزو غږونه اوریدل کیږي. دغه برید تقریبا نیم ساعت مخکې د شمشاد تلویزیون باندې پیل شوی دی او د کابل امنیت قمانداني وایي چې تر اوسه پر تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. څومره تلفات وخت دی؟ د کابل د امنیت قمانداني جنایي څېړنې رئیس سالم الماس شیبا مخکې ازادي رادیو ته ویل چې املاکونکي شمیر تقریبا 3 تنو ته رسیږي او د شمشاد تلویزیون ودانۍ دروازې د مخې 2 ساعتونکو هدف ګرځولي او تعمیر ته دننه ننوتی دي. خلک چې بری برخه کې خغلی احساس خبرې واورو.
چه نفر مهاجمین که سال دهن و دقیق معلوم نیست که 2 الی 3 نفر است در تلویزیون شمشاد. 2 نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شده. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطع سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
بلې دا د کابل د امنیت قمندانۍ جنایي څېړنو رئیس ښاغلی سالم احساس و. دغه شان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شمشاد تلویزیون د شاتنۍ دروازې نه زیاتره کارکوونکي وتی دي، خو داسې ویل کېږي چې یو شمېر کارکوونکي اوس هم په ودانۍ کې دننه دي. همداوس زما همکار تمیم اخګر له سیمې راغلی دی، له ده به پوښتنه وکړم چې اخګر صاحب، که درته ووایي تاسو سیمې ته ورغلي وای نږدې چې په سیمه کې وضعیت څنګه و؟
بلې، لکه څنګه چې موږ ساحې ته ورسېدو په هماغه شیبه د ننه شمشاد تلویزیون څخه مهاجمین ګرنیټان یا لاسي بمونه پر امنیتي ځواکونه وغورځول. امنیتي ځواکونه تر د شمشاد ودانۍ دیوالونو پورې هم رسېدلي وو، خو دغه ګرنیټ یا لاسي بم په غورځولو سره دوی بیرته شاتګ وکړل او بیا جنگ شروع شو د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ. د شمشاد ځینې کارمندان چې په وینو لټ پټ و او صحیح نه ځانی ستلی و، هغوی سره چې مو خبرې وکړل هغوی ویل چې بل لار دوی ته نه و پاته، مهاجمین د دروازې له لارې دوی خواته رالی، یوازنی لار چې پاته و دوی کړکیان مات کړل او وتوانېدې ځینې کسان چې صحیح نه و.
اخر صاحب، تاسو چې مالته وایي داسې د ټپیانو یا د وژل شوو دوی په اړه باندې معلومات شته دی، مثلا چې د ودانۍ نه رئیس وي
ټپیان خو مو ونه لیدل، خو ځینې کسان چې په شیشو دغه شیان ځان خوش کړی و هغه کسان مو ولیدل چې په وینو ککړ و، خو ځینې نور کسان چې هلته تر اوسه د ننه دي د هغوی په هکله جزئیات نه و دي، د پاره جنگ روان و.
تورمان صاحب، اگر صاحب نه پښتنو کوڅه اکثر وخت داسې حمله چې کیږي وسلوال چې په کوم ودانۍ دولتي یا غیر دولتي نوزینو لومړی یا موټر بم چودنې یا انتحاري باندې هغه دروازه وهي او د نکیږي، د شمشاد کې اول ډزې شوې دي که انتحاري هم شوې ده لومړی؟
بلی، هلته دوه کسانو سره مو خبرې وکړل، دواړه جلا جلا معلومات یې ورکړل. یو ویل چې اول یو چاودنه وسو بیا دا کسان ننوته، خو د شمشاد کارکوونکي په حواله هغوی موږ ویل چې دا کسان پر موږ عسکرانو برید کړی وو، په برید کې یو عسکر وژل شوی وو او بل عسکر وتوانېد چې یو حمله کوونکي ووژني، او بل حمله کوونکي چې د دوی په وینا دوه کسان وو د شمشاد ودانۍ ته ننوتل دي، او هغې نه وروسته دغه کس هغه مهاجم په خپل سترګو لیدلی و او توانېدلی و چې ځان د شمشاد ودانۍ نه وباسي او دیوالونو له لارې ځان چمن حضوري چې شمشاد ته نږدې دی هلته ځان ورسېږي.
اخګر صاحب، هلته د شمشاد مشران راغلي و د بریت په سیمه کې، تاسې هلته وایي دوی څه ویل مخکې له مخکې دوی ته کوم ګواښ شوی و؟ آیا فکر یې کاوه چې پر دوی حمله کیږي که څنګه؟ داسې خبرې وې
په هغه شیبه چې موږ ساحه کې و، امنیتي ځواکونه تور لارونه تړلي و، لارې تړلي و، نو هیڅ د راتګ لار د شمشاد چارواکو یا نور چارواکو ته نه و، نو یوازې امنیتي ځواکونه و او جنگ جریان درلود. نږدې یو ساعت چې زه هلته وم، یو ګرنیټ پسې دوه نور ګرنیټان چې شمشاد هغه لوري چې د مین پاکي خواته نږدې دي یا تپې نادرخان خواته نږدې دي، په هغه لوري هم دوه ګرنیټان یا لاسي بمونه و چاودیدل چې الته د کسانو د پاره نږدې کېدل ناممکنه و. بلې،
ډېر زیات مننه دوستانو، اجمل تورمان او تمیم مخګرو چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون باندې د روان بریت په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښې په باب در سره ورستی معلومات شریک کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د شخړې په باب یو رپورټ راخلو. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثي اغانو د راکټي بریت په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی. ریاض د دوشنبه پر ورځ ایران تورن کړ چې حوثي اغانو ته د بلستیک یا لرې وټن ویشتونکو توغندیو سیستم ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، د امریکا دفاع وزارت څومره دغه مسئله چې د ایران او د سعودي ترمنځ اوس توده شوې ده جدي ګڼي؟
بله، امریکا له ډیر مودې راځي په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ په اړه اندیښنه شوډلې د او اوس ورسته لغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټ بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثی یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي دي، نو امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون وایان ادرین رینکن ګولوي پرون نو وخت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادا وستاله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثی یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندي په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون وایان دوی د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابله په برخه کې د ریاض اخوانیسی. رینکن ګولوي زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپل دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې چې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي.
او د ایران اکثر عمل څه دی د امریکا او د سعودي د اداو او د دې څرګندونو پر وړاندې؟
ایران په مجموع کې حوثی یاغیانو ته د بالستیک توغندوی ورکول ردوي او وایي چې دا غ وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړه یو بل د نومبر د څلورمې نیټې پر اکټي بریدونو تورن کړل او ایران ویلي وي چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي غبرګون و. ایران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت د هوایي بریدونو په برخه کې ملاتړ ورکوي او په غیوات کې په کورنۍ جګړې کې شکیل بولي. ایران دا هته جنگي جرم ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلي و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر په شپږمه یمن ته د ځکي هوا او اوبو لارې ټولې لارې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز کې خیریه کارکونکو مخه نه نیول کېږي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوي چې ځینو سیمو ته بشري مرستې ورسوي.
ډېر زیاته مننه فریبا ظاهر او دوستانو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر ریاض باندې د حوثی یاغیانو لخوا د وروستي راکټي برید له امله د پورته شوي جنجال په اړه د امریکا له دریځه تاسو خبره ولای. اوس هم له مرزي احمدزی څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه اورو.
پیغام کې دا چې د افغاني شرکتونو مسولین د هند په نړیوال نندارتون کې خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې د افغاني شرکتونو مسولین او پانګوال په شاوخوا شپېتو غرفو کې تازه او وچه میوه، غالۍ، خوراکي توکي او لاسي صنایع ننداري ته کړي.
دا یو نړیوال نندارتون دی، نه یوازې هند سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره به هم زموږ تجارتي اړیکې پیاوړې شي، چې هلته شاوخوا د شلو څخه ډېر هیوادونه به ګډون لري.
دغه نندارتون د نومبر په 13مه نیټه په هند کې جوړیږي چې پکې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا پانګوال او د شرکتونو مسؤلین پکې ګډون کوي. په جوزجان کې سږکال د کنځلو په محصولاتو کې وسلنه زیاتوالی راغلی. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په څه باندې 1990 هکتار ځمکه کې کنځلې کرل شوي چې 780 ټنه محصول وو. ښاغلی ارغندیوال وایي چې له اخیستل شوي محصول نه تر دې دمه یوازې 115 ټنه کنځلې بهر ته صدر شوي دي. نوموړی وایي چې سږکال په زیاته اندازه کنځلې د جوزجان له اقچې، فیض آباد او له شبرغان څخه خطر لاس شوی. جوزجان یو له هغو ولایتونو نه دی چې د کنځلو د کار لپاره مناسبه هوا او بلری. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځ یو درنی مړی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 90 افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
له مرزي احمدزی څخه مو د دې سات اقتصادي خبرونه واوریدل. د ننګرهار د امروختیا د ریاست مسؤلانو وی چې د دې ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس 29 پیښې ثبت شوې دي. دا چارواکي وی چې د دې وایرس ریښه د پاکستان د ناصر باغ په یو کم پورې اړه لري. د ازادي راډیو همکار محمود شینواری په ریپورت لري.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیستغونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د نصرباغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدانې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې خو په دې ترڅنګ بیا دغه وایرس دغه ارتباط لري د پاکستان هیواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریې سره. نو موږ د دغه کمپاین په جریان کې کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي نو دا په دې معنی ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کیدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا دیارلس زره ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا موږ ولکه شپږ شپږ زره ماشومان چې دي هغه هدف ده چې باید واکسین وکړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پنکزویو د پچیریاګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینه اوخ ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوخلې نازیان ساحه ده چې دا مجموعا دیارلس زره ماشومان کېږي خو موږ کوشش کوو چې دغه دیارلس زره تعداد هم چې ده په دغه کمپاین په جریان کې راښکته کړو.
بلخوا د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټول ماشومانو ته خطرناکه ده.
نو په دې باندې مې غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې 1,68,000 ماشومان واکسین شي چې دا کمپاین به د 4,500 رضاکارانو له لورې ترسره شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غغله ازادي راډیو او ری اجمل تورمن د کابل د نن شپ پرسپانې لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشان په دغه هیواد کې د واتس اپ او ټلګرام د بندیدو د موضوع په تړاو جوشمیر لیکنې چاپ کړي دي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننې غنې په سر مقاله کې لیکلي دا ښکاري چې د انتخاباتو جوړول په روسي څو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو او خلکو په وړاندې یو لوی ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي کوم انتخابات چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې وشول د درغلیو او بهرنیو لاسوهنو له امله ښایي په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو بد انتخابات ول او خلک هم له همدې امله پرې بې باور شوي دي. په سر مقاله کې راغلي دا د بیا څو میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته، خو د سر مقاله لیکونکو په باور لازمې تیاری او هغه څه چې باید ترسره شوي ول نه دي شوي او د کمیسیون په بې پرېتوب هم شک څرګند کړی. په سر مقاله کې اندېښنه ښودل شوې که چیرې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي بې ثباتۍ او د خلکو ستونزې به لا پراخ شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اراده په دې تړاو نه ماتېدونکې ده او په ټینګه وایي چې له دې لارې به د ولسواکۍ ستر ارزښتونه پر ځای کړي. په مطلب کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ولس هیله او ارمان ګڼل شوی او ویل شوی چې دا هیله او ارمان پوره کیدونکې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې یو شمیر مغرضې کړي د دغو انتخاباتو د جوړولو په وړاندې خندونه او توتې جوړوي چې په خبره کله به هم خپل هدف ته ونه رسیږي. هیواد په خپل نننې غنې کې د واتس اپ او ټلګرام د بندیدلو په تړاو د خبرو شو خبرونو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست خبر پاڼه هم خبره کړې چې په کې راغلي حکومت هیڅ آدرس او بنسټ ته د بیان ازادۍ د وسایلو د بندولو اجازه نه ورکوي او وروستۍ خبره شوې موضوع به تعقیب او رسیدګي ورته وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم د دغه خبر پاڼې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. اطلاعات روز لیکي دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په دې اړه اندېښنه وښوده او د افغانستان مشرانو جرګې هم پریکړه کړې وه چې په دې اړه به د اترا ادارې مسؤلین خپلې غونډې ته ور وغواړي.
د پکتیا ولایت د مړو یو شمیر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشتوالي له کبله ډیر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي او خرابیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د حاصلاتو د خوندي ساتنې لپاره د جوسو فابریکې او سړی خونې ورته جوړې کړي. د پکتیا د کرنې د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال د تیر کال په مقایسه د مڼو د خرڅلاو ښه مارکیټ درلود. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
له تیرو کلونو راهیسې په پکتیا کې د مڼو باغ لرونکي او د باغدارانو د اتحادیه مسؤلین له حکومت څخه د جوسو د فابریکې جوړېدو غوښتنه کوي. وایي که حکومت د مڼو د پلورلو لپاره مناسب مارکیټ نشي پیدا کولی، دوی به د ونو حاصلات د جوسو په ډول بازار ته عرضه کړي. یو شمیر باغ لرونکي د سړو خونو او خرڅلاو مارکیټ نشتوالی دوه غلوی ستونزې ګڼي چې باغ لرونکي له اندېښنې سره مخ کړي دي. دوه تنه باغ لرونکي:
زه ملک اولدین د بلدی. مڼه خو ډیره زیاته دي، مګر منطقه خو ډیره زیاته مڼه لري. مارکیټ له وجې نه حتی دي ونې خدمت هم څوک نه کوي. به حد زیاته مڼه ده، هدي غریب سړی 2000 مڼه مڼه. خلک غوښتنه دغه ده چې باید مارکیټونه ورته برابر کړي. د ساتنې جوی نه سړی خونی داسې برابر شي، ان شاء الله مشکل به راکم شي.
زه غازی د نیالګیو د ټولنې معاون یم په بلده کې. 2500 باغونه نه اضافه موږ باغونه لرو. دا موږ سړې خونې ته ضرورت لرو، موږ د جوسو فابریکې ته ضرورت لرو چې دا موږ ته دلته پوه شي جوړې سي. دا ټول پکتیا ته باسودګي وي، نه یو موږ ته اوس دا مڼې داسې خرڅوو چې نه په بیه دي او نه په بیه نه د اوبو مصارف نه پوره کوي. یو من اوس پوه شي په 200 په 130 روپۍ کالدارې، نو دا د موږ مصارف نه سي پوره کوي.
دوی دا هم وایي که حکومت یې د مڼو حاصلاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي او په دې هم وتوانېږي چې په سړو خونو کې د دوی مڼې سټاک او بیا بازار ته وړاندې شي، دوی به ډېره اقتصادي وده وکړي. څارونکي او مدني فعالان په دې اند دي چې که د مارکیټ ښه والي لپاره حکومت لاس په کار شي، نو د عامه اقتصاد دغه سرچینه به لا پیاوړي شي. مدني فعال عبدالله مخلص:
پکتیا کې لسګونه ټنه مڼې کېږي، اوس یو څه بازار ښه شوی ده او باغداران خوشحاله دي. که دولت نور هم کار ورته وکړي، دا مارکیټ به لا هم ښه شي او دا د خلکو د اقتصاد لپاره یوه ډېره مهمه سرچینه ده.
د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د شمیر باغ لرونکو ستونزه مني، خو وایي چې سږ کال یې د 50% باغ لرونکو مڼو ته مارکیټ پیدا کړی او په راتلونکي نږدې وخت کې به د دغه ولایت په کچه د سړو خونو د نشتوالي شکایت هم نوی موجود.
تقریبا د 50% نه زیات مانی د دغه تعدیل تاریخ نه موږ څه کولی وکړو چې وکړو. جناب رئیس جمهور چې کله په څه ولایت راغلی وو، د جناب وزیر په طرف څنګه، نو دوی هم د دوه ولو سرخانو چې هغه هر یو به تقریبا د 500 متر ټونه ظرفیت ولري او په معیاري او ستاندرد شکل باندې به جوړیږي. نو دغه وعده هم وکړه چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې به تمام تاسو د دغه سرخانو شاهدان اوسو.
دای زیاتوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د دوی د مڼو حاصلات د توقع همره نه وو، خو بیا هم د دوی مڼو ته په کابل سربیره په نورو ډیرو ولایتونو کې بازار موندنه وشوه او انتقال شوې. د یادونې وړ ده چې په پکتیا کې باغداري وده کړې او د مڼو زیات شمیر حاصلات له دغه ولایت څخه د مرکز کابل په ګډون نورو ولایتونو اوان ګاونډي واد پاکستان ته انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو:
ہلو، السلام علیکم، زدی راڈیو تو سلام ہوں، بعد سلام از ما دا عامر اختیا سخا دا غشتنه ده چې عامر اختیا وزارت د مندو د مړونو اصلی علت نفن شکی اصلی مندی چې مری د وینی د نه موجودیت چې وینې ژر نه ورورسیږي د دې وجې سم مری. په ډېرو هسپتالونو کې د هسپتال کارګران ډېر بېغوري کوي، د وینی ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي. نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سه مري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزوري دي. نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دي. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزني د مرکز ولایت څخه ډېره لېرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور شي. په درنښت مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقای محمد رسول نے نگرہار ولا دخیوی ولا سوالی دبرکاش کو سربند کری نہ پتامات کیم زدا آزادی رادیو دلاری نہ دبوستان حکومت او تمام ولسن تا سلام نو نے کی ہلی اولان نکوم پس سلاما دا غختن لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکری چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې. خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلارې وي. والسلام السلام.
تاسو سم غاکله ازادي رادیو او د خبرونه دوهمه برخه به اړتیا د ژوند شتمنۍ ورس پروګرام ته ځانګړی شو. د خو اوس ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په داسې حال کې چې په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون برید لا هم دوام لري. طالبانو ویلي په دې برید کې لاس نه لري. د کابل د پولیسو چارواکي وایي سیمې ته د برید د کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي. د مرکشوب لپاره دقیقه شمیره نشته خو ویل کېږي د برید پر مهال یو شمیر کارکوونکي په ودانۍ کې وو. دا ناتو په مشهید غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرکشوب لپاره د اډاو پاړه شواهد نه دي موندلي. برتانیا پرون خبرداري ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د وی خیریه ټولنې د حبس شوی کارکونکو پر ضد د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې ونه کاری. د امریکا د دفاع وزیر روسل دیچ سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان تورن کړل. سعودي څخه ملاتړ په ډاګه کړل. او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې کورنۍ شخړه درلوده.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی معفرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولادی صحبت میکنیم که در افغانستان اکثریت مردم از نداشتن اولاد رنج میبرن. ولی دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص نسای ولادی مهمان ماستن تا به سوالات شما پاسخ بگوین. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبتایشان آغاز کنن گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی می گویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج می کنند طی یک سال اول زندگیشان نمی توانند طفل به دنیا بیاورند. آنها می گویند بیولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر باقی وردک متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدان‌ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوی تغذی، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر وردک با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
هر که یک زوج عروسی کنن و تا یک ساله صاحب اولاد نشن بس مور انفرتیلیتی یا اقامت میگیم. یعنی تا یک ساله باید ما صبر کنیم. اکثر اول مشکلات ایست که زود به دکتر و معاینات مراجعه میکنن. خب این 30% مشکلی که در مرد ها میباشه میتونه که با یک مرض است که بسیار عام است. اکثر مرضایشون پیش مزیست مراجعه میکنه به نام ازوسپرمی است که مرد هیچ سپرم یا تخمه نمیداشته باشه. یعنی هیچ سپرم یا تخمه نمیداشته باشه یکی هم میتونه که تخمهایش کم باشه، تعداد تخمهایش یعنی از مقدار نرمال کمتر باشه یا هم تخمهایش میتونه که ضعیف باشه، یعنی حرکت درست نداشته باشه.
دکتر باقی ورده گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بیولوژی آنها چی می باشد. به باور دکتران راه های تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می شوند. دکتر باقی وردک از آن دست زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اکثرا که پیش ما که مریض مراجعه میکنه مثلا یک سال از عروسیشون گذشته و صاحب اولاد نشده، ما اولین معاینه را برای مرد میتیم، به خاطر که معاینات مرد اقتصادی هم هست، یعنی ارزان است و آسانتر است. اول خود از مرد مطمئن میسازیم که یعنی شوهر جور باشه. وقتی که شوهر جور بود باز معاینات خانم ادامه میتیم. خیر، این مشکل تقریبا مساوی است. باید اول نزد مرد معاینه شوه. یعنی این توصیه است که اول باید مرد معاینه شوه.
دکتران متخصص میگویند ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامله شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم نیز میگیرند. با گفته دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند. دکتر صاحب مصلحی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با بیولوژی یک صحبت مختصر داشته باشین که چه نوع یک بیماری است؟ با وجود که در گزارش هم کم روشنی انداخته شده، ما شما بیشتر صحبت کنید.
تشکر از رادیوی زیبا و پرشنونده آزادی. من دکتر گلنار مصلحی رشیدی خدمت شنوندای عزیز حاضر هستیم تا درباره مسائل اولاددار نشدن و مشکلاتشان در خدمتشان باشیم و به سوالاتشان پاسخ بدیم. و اولاددار شدن حقشان است. بعد از عروسی هر زوج باید طفل داشته باشد تا احساس خوب پدر بودن و مادر بودن احساس بکند و در زندگیشان خلا وجود نداشته باشد و شیرازه زندگیشان به شکل نرمال به پیش بره.
دکتر صاحب، چرا مثلا یک زوج زمانی که ازدواج میکنن بعضی از اینا چی مشکل می داشته باشن که صاحب فرزند نمیشه؟ اگر میشه به علتای زی اشاره بکنیم.
خب در افغانستان بدون از این که زیادتر معاینات پیش کسایی که با هم نامزاد هستند و یایی که تصمیم دارن با هم ازدواج بکنن به شکل فامیلی شکل میگیره، بدون از اینکه مراحل صحی از این را طی بکنن و آمادگی بر ازی داشته باشن که آینده خود بروی اسناد و معاینات استوار بسازن. بعضن مسائل فامیلی هم واقع میشه، بعضن هم گروپ بودن خونشان هم باعث ازی میشه اولاددار نشه و بعضن میشه که ازدواج‌های اجباری که در افغانستان مروج است و بدون پرسش طرفین تا پسرها و زیادتر دخترها که ازدواج‌ها صورت می‌گیره در عالم عدم شناختشان صورت می‌گیره که از نظر روحی روانی بالای هر دو طرف یک فشار می‌باشه که بعضن چون در ازدواجشان راضی نمی‌باشن از نظر روانی آمادگی بر مادر شدن و پدر شدن نمی‌داشته باشن و برعکس خانه‌شان پر از جار و جنجال مسائل دیگه می‌باشه و روی هم رفته. بعد از مسائل روانی مسائل صحی که عدم پختگی سیستم تناسلی زنانه می باشه به نسبت عروسی های قبل از سن قانونی. بله. امکان از این را داره که زیادتر دخترانی که زودتر ازدواج میکنن اونا نتانن زود باردار شون و اگر هم باردار شون و بارداریشان مواجه به اختلالات و امراض دیگه میشه. همچنان سطح زندگی و اقتصاد پایان بوده میشه که دخترها زیادتر مواجه به امراض کمخونی باشن یا سابقه توبرکلوز داشته باشن و یا ای که نسبت عدم توازن غذایی به فرد چاقی مبتلا شده باشن و سیستم که مسئول تناسل تولید است اونا به اختلال مواجه شده باشن و همچنان بعضی امراض هم میتونه که سبب جلوگیری از باوجود آمدن حمل شب پیش دخترها. همچنان
برای آقایان چطور؟ ای خود تنها مشکل خانمان هم می باشن؟
بله، به طور مساوینا مردا هم در این موضوع دخیل هستن، فاکتورایی که اونا را هم.
تشکر دکتر صاحب. در رابطه بعدا صحبت میکنیم. شنونده روی خط داریم، فضل هادی وردک. وردک صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم محترم دکتر صاحب. سلام علیکم. بعد یه فکری جور بگویم.
تشکر، سلامت باشین. شما هم امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
بله محترم دکتر صاحب، ما در اصل نه دادیم یو دوست یا فیصل او دیار لا کولا کی چی دای یا ولودی مشکل سم خو مخ ته یادی ایو تو ور دمو په خبره مستان کولا ار دکتر چې ورغلای مانتی ای سوال یو ور کړای دی هر چا ته کی مرای جا کړی ما انتی مرده مثبت هغه به ورته هغه شوای مو چې ډاکټر څه 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 بینی چې مستای روپ نو په دوه هغه کې بیا د کولا کې چې په هغه باندې سره
سوال څنګه ګرځین ډاکټر صاحب
ډیر مهربان اورور است سوال واخسته ماده د بی اولادی کوم چې د تمخسوی ده دغه یو لاس کال چې دی وی ده نه اضافه ده ډیره ده دا باید ډیر پرمختللې کلینیکو ته دی ورسی او خپل تداوی په ډیر تخصصي ډول مخته یوسی او په پای کې باید معلوم شي کچې د توانایی نه لري چې دی په خپل مور پلار سي دی کولای شي چې د نور آپشنونه انتخاب نه د استفاده وکي اوس پرمختللې تخنیکونه هم شته چې ورته امیدواری کومک شده وایي چې دی کولای شي چې د هغه نه هم استفاده وکي چې هم په داخل هم په خارج کې دا تداوی امکانات موجود ده او هم دی کولای شي کچې موده بخی زیات یا ډاکټران جواب ورکړي چې دی توانایی نه لري یا نارینه یا ښځه دی کولای شي چې یو کوچنی ماشوم د بل کور نه فرزندی په دال ځانته انتخاب کی او د فرزندی په شکل او روزی هغه هم د دې مرتوب او پلارتوب تمثیل ولای سي او نیکمرغه کورنۍ درلودلای سي.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه موري خط هستن، مشنویم کی اینا چی صحبت دارن در این مورد. بله سلام علیکم.
امینه درنک نیدا ثابتات او قدرمن ډاکټر صاحب تا او ترنو اوریدون کو ته
سلام خدمت شما هم بسیار زړه خوش آمدین به برنامه بفرمایید.
مننه لا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دا ذکر او ناست به کې تر کومه سند پوری اولاد کیږي، یعنی په ټیټ سن او لوړ سن که په دې اړه معلومات را پی ډیر به خوشاله شم، یعنی په لوړ او ټیټ سن باندې یعنی د ښځو د نرانو چې تر کومه سند پوری په سلوان حد پوری اولاد کیږي او په ټیټ سن تر کومه سند پوری کې په دې اړه معلومات را پی ډیر به خوشاله شم.
بسیار زیاد تشکر برادر. دکتر صاحب شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
ډیره مننه اورورا، سوالم بیخی پرزای سوال ده او ډیر ښه سوال ده، ځکه چې دا یو د عمر یو ډیر مخصوص او ډیر ګټور تایم ده چې د نارینه او ښځې لپاره دی کولای سي چې امیدوار سي اولادونه ولري او دا ډیر مشخص سنده چې د زنانه لپاره کیدای سي چې دا د اتلسم کال نه وروسته چې ښه اوتکام لري او ښه نتیجه ولري او د یو ښه نارمل اولاد خاوند شي، نو دا به بهتره وي چې د اتلسم کال نه چې د دې بلوغ فزیکي او عقلاني رواني بلوغ مکمل کیږي، د اتلسم کال نه نیولې بیا تر درې دیرشم کال دی کولای سي چې د نارمل امیدواري او د هغه مراقبت او تداوي او نارمل کورنۍ دی جوړه کی. خو د نارینه و په پروګرام کې یو څه زند مخته ده چې دی کولای سي چې د شلم کال د حیات نه بیا د پنځه دیرش کالونه دی کولای سي چې ډیر قوي رول په د اولاد پر اولاد ولري او نارمل اولادونه وزېږوي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو سلامونه خوالی گران بکر که سلام.
سلام خدمت شما هم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دموزا یو ورور دی دا 15 14 کال کیږي چې اولاد نه لري او ډیر خارجي دولت ته هم پدې دوا هم کړی دی، کمیونټي ځای نه دی ورکړی دی، که ډاکټر سره کوم معلومات یې مونږ تیار کړی.
ډاکټر صاحب سوال اګه درې.
بله ورور، تاسو ورور سن سال څوره دی، یعنی په کوم کلونو کې دی ژوند کوي او اخیری د ډاکټر صاحبانو نتیجه څه شی و، ولې د اولاد خاوند نه دی شوی، کوم څه معلومات لري؟
دا خو د شو هغه څنګه د فاته د کالو دی او په پنځه سالن کې واده کړی دی او ډیر یې فاته دوام کړی دی، خو دای زوبل دی د خځو لپاره کوم مشکل نه.
ډیر مننه. سوال مو وکي د یو مشخص مریض په اکل چې د هغه 15 کال د واده نه پس د اولاد خاوند نه شوی او د ډاکټر صاحبانو د ایناتو نتیجه داده چې دا ورور په خپل مشکل لري. ورور دا خو الله پاک کارونه دي، یو په نصیب قسمت پورې هم دا خبره ده، او بل د فزیکی آلت د توانایی مسائل هم دی چې کله کیدای سي یو انسان د ډیر مسائلو کې اونشي کولای چې د خپل اولاد خاوند شي. خو کچیر دا په کچیر دی کوشش وکي خارج ته هم تللی ده، نو دی کولای سي چې د خپل کورنۍ د آبادولو لپاره یو ماشوم فرزندی واخلي او دا ډیر مشکل نه ده، یو بل کوشنۍ د دې وروزي او په څنګ کې خپل تداوی ته هم ادامه ورکړي او یو مشخص متخصص چې د نارینه او د سیستم متخصص وي په دغه اړه د مشوره ورسره وکي.
ډاکټر صاحب، سوالی که قبلا از شما مطرح کردم در رابطه با اینکه عوامل ای که مردا چطور یعنی سبب شن اولاد به دنیا بیه، در مورد از یک صحبت کنین.
تشکر. اسباب اقامت نزد مردا مختلف میتونه باشه که امکان داره که پیش از اینا امو بیزه انکشاف نیافته باشه و یا ای که خرد مقیمانده باشه و یا ای که هیچ به مو جایی که به صورت نرمال باید در جوف صفن از اونجا نزول نکده باشه و در قنات صفن در اونجا در بند مانده باشه و مراحل نشو نمای خود طی نکده باشه که میشه اجنزیس باشه یا ای که خرد مانده باشه و به فعالیت جنسی کاملا آماده نباشه و رول خود به شکل درست اجرا نکنه و همچنان میتونه که در بعض امراض ویروسی به شکل مم پیشکس میباشه که یافت زیادتر گلور مصاب میسازه و میتونه که بیزه مردانه را هم مصاب بسازه که در صورت اکثر طبقات که سبب تولید اسپرم و تخمه نزد مردان میشه و مرایلش تای میشه در امون جایی آفت ای را از بین ببره و نتانه. همچنان میتونه فعالیت های فیزیکی زیاد و یا مدت دوامدار بودن در بین آب گرم و یا ای که دوران محبس تیر کردن، کار بار شاقه، مثلا استفاده از مواد مخدر یا از دوای آرام کننده که به نام دوای ضد افسردگی است، اگر به طور طولانی استفاده بکنن در سیستم برهم باعث میشه. بله.
تشکر دکتر سبک. برادر ما شریف الله از وزیر اکبرخان کابل بله. بخط هستن. سلام علیکم شریف الله جان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
خورجان خان سلام، مرا به دکتر شیوم تقدیم میکنه. خورجان خان، من خودم شخصا عمر ما 57 سال است، 4 اولاد دارم، لیکن بسیار وقت شده که من تکلیف شکر دارم، 22 سال میشه. تا 10 سال پیش من منظم هر مشکلی که داشتم حل میشد. بسیار ببخشین که تو واضح گفتن نمیتونم خود یعنی مشکلات حل تأثیر میشه که این مشکلات ما پیدا شده که من چی نمیتونم، مثلا شوق ما چی ما زیاد میگم نمیتونم خود خدا رفع کنه، دیگه ضعیف شدیم، خدا میدونه سب کی چی گپ هست. دیگه من نمیفهم که من دکتر سب سوال کنم که زیاد پرگویام نشه. دکتر سب دوم تواد دوا تجویز میکنه دکترها را. یک دفعه یک دکتر را من دیدم سب شفاخانی کشا، یک ماینات اسپرم دو در کردم با نتایجش را گرفتم یک آن 8 سال پیش چی نشده. این حال دیگه نمیفهم که وقت شما را زیاد نگیرم. دیگه اینه دیگه اگر دانمایی کنن که این دوا کار داره این را
نشد. تشکر برادر، سوال شما را گرفتیم. امکان داره که مشابه به کیس شما زیادتر برادرای ما مشکل داشته باشن و ما انشالله به جواب شما از طریق رادیو میپردازیم، شما بشنوین. تشکر از تماستان. برادر ما شریف الله که سن 57 ساله داشتن و 4 اولاد داشتن و مشکل شکر داشتن، از عدم توانایی جنسی شاکی بودن که با وجود تداوی های مکرر نمیتونستن که مسائل جنسی شانه به طور درست و دلخواهشان پیش ببرن. میت با ازدیاد سن خود قدرت باروری نزد مردا هم کاهش میافه و به خصوص وقتی که امراض میتابولیک مثل شکر یا چاقی یا فرط فشار خون امرایش یک جای باشه. خوشبختانه امروز با تکنیک های تداوی مناسب مرض شکر قابل تداوی می باشه و با رژیم های مخصوصی که بر تداوی شکر می باشه، قدرت باروری و قدرت توانایی جنسی تا سنین بسیار بالا و بالاتر محافظه می شه و پیشان می تانه که موجود باشه. بازم برادر ما به کنترل مرض شکر خود ادامه بتن و مایوس نباشن و فعالیت های فیزیکی عمومی، سپورت و غذایشان مد نظر داشته باشن و شاید حال تعداد خانواده و اولادایشان پوره باشه. به هر حال دوای تقویه کننده برشان همیشه ویتامین ضروری است. در پالوی غذای مناسب و سپورت انشاءالله یک زندگی خوب میتونن داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده من دکتر صاحب منصور مجاز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر منصور مجاز هستم، از کابل زحمت دادین. شما را هم سلام میگیم برای دکتر صاحب.
سلام خدمت شما.
از ذکور و اوناس توانایی
حضیره داره که صاحب اولاد شوم، هم طبقه اوناس هم طبقه مردها هم.
بله.
اما بعضی از امراض هست که اگر یک چند سال یا به طویق افتاد اولاد شدنشان، یک سردرگمی در بین همین جوان ها با وجود آمده، پیش یک دکتر میده، یعنی دتاوی مستثمر نمیده، یعنی دوامدار که پیش یک دکتر بده مشوره کنه با چند دکتر. یکی طرف سوال دارین که در مورد پی آی دی برای افغان ها معلومات بتین که پی آی دی یکی از عوامل اقامت یا سخت در مراقب هست. یکی اینی، یکی امی که از خانم ها دختر تولد میکنم، گناهش سر دختر است، یعنی میگه که شما دختر میذاری. این موضوع هم کمی روشنی پر مورد پی آی دی اگر معلومات بتیم برای مردم که چی گونه هست و چی گونه یا پاک خود نگاه کنه تا پی ایچ نرمال و موجود باشه، سرم بتوانه تخمه القا بکنه.
تشکر برادر دکتر صاحب منصور از سوال شما. سوال واقعا خوب به جای و زیادتر به پرابلمای اجتماعی صحی فامیلای ما بسیار نزدیک است. گپ ما کیسای داریم که کیسایی که تقریبا 80-90% پی آی دی مسئول عدم باروری پیش خانما می باشه، که پی آی دی کیسی است که امراض انتانی طرق نسایی که ای میتونه که سبب التهابات را که در مجرا به وجود میاره، سبب التهاب، پوندیدگی، درد، ناراحتی و حتی افرازات غیر نرمال پیش خانم ما میشه، که در صورت تداویای نادرست، مقطعی و بدون پیگیرانه و یا عدم رعایت حفظ الصحه سیستم جور نمیشن و کاملا معالجه نشده بقایای از این باقی میمانه که به شکل کرونیک پی آی دی میایه، و در او حالات است که امکان داره که به طور کامل و قسمی که میخواین در اولاد دار شدن برشان مشکلات ایجاد بکنه. و شما قسمی که گفتین که اکثر مردم ما جوانا زیادتر این مشکل وقتی برشان پیدا میشه، اینا به طور مستمر دوامدار تداویای خود ادامه نمیتن و به طور مقطعی میباشه، باز از یک دکتر به دکتر دیگه مراجعه میکنن که این فاصله بین پریود عدم تداویشان مشکلشان زیادتر میسازه و شاید سالای سالی از این مشکل اینا رنج ببرن. و این مشکل است که زیادتر میتونه که پیش خانما باشه، و از اینکه این سیستم یک سیستم اکتیف و بسیار فعال است و مجاورت نزدیک به سیستم های بولی و جهاز هاضمه داره، به از این سبب ایجاب مراقبت خاص در هر حال میکنه و به خصوص در دوران عادت ماهوار که ما توجه خواهرای خدا در این قسمت میخواییم. در تولدات دختر و پسر گرچه هر دو طرف بسیار مسئول هستند، ولی به صورت اخص در تولد پسر رول پدر بسیار مهم میباشند، به خاطر که از نظر ژنتیک خانما یک جوره کروموزوم جنسی که به نام XX را تولید میکنن و مردها یک جوره کروموزوم جنسی که تعیین کننده جنسیت میباشد، در آخر اسپرم ها به XY جدا میشن، منقسم میشن و یک اسپرم حاوی X کروموزوم میباشه و یک اسپرم حاوی از نظر جنسیت Y کروموزوم میباشه، که از خانم هر دوش XX است. در صورتی که تخمه که خانم تولید کرده هر دوش حاوی X است و مردا که تولید میکنن نصفش حاوی X است و نصفش حاوی Y است، و از نظر قدرتی و طبیعی زیادتر اسپرم هایی که حاوی کروموزوم Y هستن اینا شکنن بوده و زودتر تخریب میگردن، مقاومت مقابل عوامل محیطی نداشته، و از این سبب است که تولدات دخترها در بعض جوامعی که مثل جامعه ما جنگ زده باشه تولدات دختر بالا می باشه، که این تولدات دختر اکثر فامیلایی را نمی خواهند و اونا میگن ما یک دختر دو دختر داریم، از او خاطر انتظار طفل بچه را می داشته باشند، که اینمی وضعیت میتونه به سیستم زندگی، سطح زندگی، طرز فکر و طرز حالات روانی و طرز معیشت فامیل برمیخوره و به مردا زیادتر متوجهشان میباشه و مسئولیت مستقیم تولدات پسر اکثرا از طرف پدر میباشه که در ایج نورول خانم نمیداشته باشه. امیدوار استم یا آگاهی ما به گوش برادرای ما رسیده باشه و در آینده به تقدیر الهی چیزی که بهشان نوشته شده راضی و شاکر باشن و تولداتی که با تصمیم گیری جانب الله پاک است و ما بندی خدا هستیم باید راضی و شاکر باشیم. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حق مل افغان روی خط هستن. سلام علیکم افغان صاحب.
سلام علیکم.
سلام افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تاسو ته دکتر صاحب ته سلام کوم. حق مل افغان د خصوصیت مسافر مستقیم تماس کی قرار لرم.
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب، بفرمایید.
زما فصنه ده چې آیا د یو مشوم د بل مشوم تر پوری باید میرمن څومره فصله یا څومره موده ولري چې دی مشوم بیا راوړي؟ او بل فصنه می ده چې آیا کله چې میرمن امیدوارې د څو ځلی ډاکټر ته تلل شي د امیدوارۍ پر مهال؟
تشکر افغان صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید ډاکټر صاحب. خوب سلام
ګران اورور اقمل افغان له خوص ولایت نه تاسو تماس نه دیره مننه. تاسو ډیر ښه پښتنه وکي ځکه چې دا عام خبره ده چې یو کوشنه ماشوم شي یو کور ته راځي هغه باید څو موده پس بل کوشنه هغه کور ته راسي دا به بهتر وي دا به ښه وي. د اسلام مقدس دین نظر د مور د تای ورکولو د ماشوم ته دو کال یا دو نیم کال د انجون لپاره تاکل سوی ده چه دا به بهتر وی چه دا یو ماشوم چه پا کور تا نوی رازی ده هغه پسی زرد بل کشنه نرازی زکه چه ده هغه حق تلف کیگی هغه پورا مینه لمور سن نسی اخسته یا د خپل د شده تیم بوده نسی برابره و یا واقع کیده ایسی چه ده سوی تغذی مسائل یا نور روانی نرامتی و سر اخته سی. خود نن سبا پا خه تکنولوژی دور که یا ده بهتر کورنه او خه ماشومان نارمل ماشومان ده روزل پا خاطر بهتر داده چه تر سلور کالو پینزه کالو او که سرای غواره چه خیو خه جوان ولری کامیاب جوان ولری تر هغه وقته چه ده یو ماشوم مکتب تزی او خپل بند بوتونه تری او اغل کور خدافزی که ای خپل سبق تزی بیاد این مور سرشته و که یو بل ماشوم دی راوری ده خپل کور چاپریال ساتن سره پی یو خه جوان دیر صحتمند جوان با کیفیت جوان ولری. او استاس ده دوام پشتن پاکل باید ووایم چه ده امیدواری پا دوره که مایندی دا یو دیر خاص دوره ده حدی اقل ده امیدواری نمخته میرو خزه و دکتر تا سرد لاشی اول تا ده ماینات وکی اول تا ده کم کشنی غذایی توکو که چه ده پا وجود که کم بود بی ده اقل ده دوادی آخر تلو سره بسیاشی پورشی او بیاد ده امیدواری پلان وخلی او بیاد امیدوارشی او ده امیدواری ده تثبیتولو پا درشل که او ده اغا نوروز تا ده پا هر امیاش کده دکتر سایبان سر ده لارسی نزدی کلینیک ده لارسی مشوره ده وخلی او عدی اقل که لری پراتو سیمو که وی عدی اقل ده امیدواری پا دوران که چه نه میاش ده عدی اقل چر لور زلی حتمن او حتمن قبل سایبان او دکتر سایبان سره د لارشی او ماینه دی و که کچیری که مشکل نیوی هماغه پروگرام دی تقریب که په څنګ تقویوی دوا دی واخلی او کچیری که مشکل پا دی امیدواری پا پرمختک رامنستکیگی دیدی باید دی دکتر سایبانو دی توصیه و مشوری سر سم خپل مریض دی تداوی تقریب دی پاره دی ورولی مننه.
برادر ما عبدالله از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
خوش باشی، اجازه است که بس سخن به افغانی بگویم؟
بله بله بفرمایید.
والله ز تل اسکاله کیږي چې ما واده کړی و بچه مې نه سوال کې سپرم تقریبا 50 درجه و اوس بېخي د دوا په واسطه باندې دغه سپرم حالات هم را کمزوري شوي او حالات جنسي هم را کمزوري شوي. د شکر ډاکټر ادرس راکې یا دا څه کومه پوښتنه لري چې زه ورته جواب کړم.
مننه وروره، مونږ ستاسو سوال واخیستې. دا ډېره موده ده چې تاسو د ماشومانو ده نرندرلو دلو مشکل لره او دا ده شپارس او اولس کلو پا ما بین که ده نو تاسه از من جواب تا ده رادیو لاری غوکشی چرنگه چه تاسه مکررن ماینات کرده حقا 15% و حقا او رستر بله هم کمیگی نو تاسو بهتره بداوی چې د خپل تداوی ته ادامه ورکئ او کوم مشکلات چې تاسو درلودل هغه باید اوس حل شوی وي او تاسو د ډاکټر صاحبانو مشوره سم اخستی وي. او کچیر بیا هم تاسو غواړئ چې یو ښه ډاکټر ته ورسئ او دغه معاینات هم له نږدې ورسره تعقیب کړئ. د محترم ازادي راډیو د آرشیف نه تاسو شماری اخیستلی سئ. د دې سره د ډاکټر صاحبانو شمارې سته، زما هم شماره له دې سره سته، نو تاسو کولی سئ خپل تداوی تعقیب کړئ.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از ډاکټر صاحب گلنار مسلی رشیدی، متخصص نسایی ولادی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
زوان داد سو که چه گلی و روی زوان داد سو که چه گلی و روی دخپل نکاو دبا با پر کلی دی حدیرا که دی خلوان پرات دی سوکه پرون سوکه پپا گشتلی زوان داد سوکه چه گولی و روی شته جنازه را پته دمر کی چغو کله کور اخستی خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سوه کابل اور اخستی